ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕದರ್ ಮುನ್ನು ಅವರು ದುಂಕು ಅವು ಕತುಂಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸ್ಸೈ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ಯವ ಸಾತ ಖಬರಿ ಅಖಬರವನದ ನಂದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ 2018 ಅವು ದ ಮೈ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಪಿಂಜ್ಲಸಮ ಅನೇಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವಗ ದೈ ದ ಮಾಖಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಅವು ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ಇವ ಬಜದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ ವಿ ಯವ ಸಾತ ಖಬರಿ ಅಖಬರವನ ಕಿ ಜೈಮ್ ಸ್ತಾಸು ಕೋರ್ಬನಾ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಖರ್
ಅಫ್ಜೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
تاستا فدی خبرونه کی شراغ لاست ویو پدی خبرونه کی تاستا پار ریپورتونه خبری مرکی لرو خو اول درته ویس د خبرونو سرټکی سدی
افغان چارواکی وای د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لپاره خبری اتری اخیری مرحله ته رسیدلې دي د تړون لاسلیک کېدو په ترڅ کې حزب اسلامي به د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پریږدي او د افغانستان اساسی قانون بمنی
او پاکستان وای دا افغان کډوالو په هواد کې د پاتکې دو نیټه نه د غزولې او نه غواړي چې افغان په زور استاینه کی خو د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته ویل دي چې د افغان کډوالو استاینو لپاره هلی ځلی به جاری ساتي
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری شام کې یو پراخه ډزبندۍ لوزنامې ته رسیدو لپاره د سعودي عربستان په سفر باندې دی د شام د ټولو ډلو ترمنځ د اختلافونو ختمولو لپاره به د رواني نه پورس په جنیوا کې د شام مرسته کوونکو ولس هبادونو د تنظیم غونډه کیږي
دا او یو شمیر نور ریپورتونه او خبرونه په تفصیل اوریدو اورلیدو د لپاره مر سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د زو نیخ پنیغه باندې افغانستان ته چرته چی د سولې د علي شورا او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نمائندگانو ترمنځ امکان څرګندېږي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ تړون به سو شیبو کې سرته ورسیږي او امکان دې هم نن د افغانستان صدر اشرف غنی دغه تړون لاسلیکی د چارواکو تر مخه د دغه تړون لاسلیکې دو سره به حزب اسلامي په افغانستان کې د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه یعنی جنگ پریږدي او د افغانستان اساسي قانون بمني نور حال په دې حق لباندې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حقمن روان راکوي
تر ډیرو جنجالونو او نندرۍ وروسته حکومت سره د حزب اسلامي خبرې وروستۍ پړاو ته رسیدلې دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی یوې سرچینې ډیوی رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د یک شنبه په ورځ په ولسمشرۍ مړۍ کې د سولې خبرې نهایي شوي او تر دې وروسته به پر چمتو شوي تړون کار نه کیږي د سرچینې د نوم له اخیستلو ډډه کوله زیاته کړه ولسمشر غنی په ار کې دوی سره د تړون پر نهایي کېدو تر اوسه خبرې نه دي کړي او اوس مهال په دې برخه کې یوازې د ولسمشر تایید پاتې دی د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له دولت سره د سولې په خبرو اترو کې وروستي پایلې ته رسیدلې او کیدای شي د سولې خبرو اترو د سند لاسلیک د دوه میاشتو په جریان کې وشي او د سولې خبرو اترو په برخه کې د ځنډ رامنځته کولو لپاره د یو شمېر کړیو ګواښونه لا هم روان دي خو د حزب اسلامي د پلاوی یادې سرچینې ډیوې رادیو ته ویلې د ولسمشر اشرف غنی تر تایید وروسته به یاد سند ګلبدین حکمتیار ته رسیږي او بیا به د لاسلیک په اړه پریکړه کیږي بل لور ته د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ډیوی رادیو ته وویل چې اسلامي حزب سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو نهایي شوی نه دی
د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې مذاکرات روان دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی ولی نهایي شوی نه دی د افغانستان ولسمشر بار بار ویلي دي چې سوله یو پروسه ده دا د یوې هفتې یوې میاشتې او د یو کال کار نه دی نو د افغانستان د حکومت دریز د سولې په اړه باندې روښانه دی ټولې هغه ډلې چې سوله کوي د افغانستان حکومت ورسره سوله
بل لور ته د سیاسي چارو شنونکي بیا ګیلمن بریخي چې دا لړۍ ډیره وزنډي ده او باید رالنډ شي
ډیر افسوس باید یادونه وکړم چې حزب اسلامي ټول مخالفین باید موږ را دعوت کړي وای ډیر پخوا او بیر و دې مذاکرات د زر نظر باید یو طرفه شي او سولا او ملي والای دا ډیر په ګټه دی موږ زم راتړ کوو د دې استقبال کوو د دې اسلامي راتلګ ته موږ ضرورت لرو دا باید موږ سره متحد شي د دولت سره خپل وطن ته باید راشي د دوی راتګ ته موږ قرار لاس وایو دا زموږ غوښتنه
په دې تړون کې ویل شوی چې د حزب اسلامي ډله به د حکومت په خلاف خپل وسله واله مبارزه بندوي د افغانستان اساسي قانون به مني او د ټولو یغي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي په بدل کې به د حزب اسلامي د ډلې ټول غړي به خل کیږي او هم به بندیان د زندانونو نه خوشي کیږي تر دې وړاندې د حزب اسلامي د پلاوي یو غړي کریم امین ویلي دغه سند به د اونۍ او یارتلون کې دوه میاشتو په ترس کې د لاسلیک لپاره چمتو شي ځکه په یاد ګوند کې پریکړه کول په یو غړي کورنۍ او یوې کړۍ پورې تړاو نه لري اکمل روان امریکا غږ ډیوا ریډیو کابل
او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده د افغانستان ز تاسو په افغانستان کې د سولې خبرو اترو په حق لا ریپورت واوریدي هم په دې حق لا د سرتړلې یو سیډنیز ریپورت بدرته وړاندې کوو د حزب اسلامي ډلې او د حکومت د افغانستان حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو به څه اثرات وي او دا به څومره کامیاب شوي طاهر خان سی یو سیډنکار دی او د افغانستان په چارو باندې پوهه لري زموږ خبريال ریاض حسین ورسره مرکه کړې ده تاسو ته هم وړاندې کوو
زما په نظر باندې حزب اسلامي او د حکومت کومه چې شاوخوا دوه میاشتې خبرې روانې دي په هغه کې ډېر پرمختګ شوی دی او دغه پرمختګ به لار سمندي یو تړون ته چې د سولې شورا سره کومې خبرې شوې دي د حزب اسلامي د دوه اپلاو اول یو پلاوی د اروپا نه راغلی د یورپ نه راغلی او دویم بیا د اسلام آباد نه تللی وو نو څومره خبرې شوې دي دواړه غاړو رسمن چې کله خبرې کړې دي نو هغوی په دې باندې ډاډ څرګند کړی دی چې پرمختګ شوی او د موافقه زیات کوي امکان لکه دی البته دا نه څنګه دی هغه دا وی چې د هیڅ د نور وخت د دې حزب اسلامي سنور وړاندیزونه هم په پام کې نیولې دي هغه شریکري د افغان حکومت سره لیکن خو مثبت اشاره دوه وړ ور کړی دي تړون ته نږدې شوی دي او زما نظر دا دی چې دا تړون دې زیات به ګټوري د افغانستان د سولې د پروسې لپاره لکه چې حزب اسلامي سره به چې حزب اسلامي موږ د ماضي په شان نظامی او سیاسي قوت دومره نه دی پاتې لیکن دا غي د اهمیت نه انکار ځکه نشي کېدی چې افغان حکومت خپل هغې سره خبرې وکړي او دې سره که یو قسم ټوپک په ځمکه باندې ږدي وسلوال مزاحمت ختموي جګړې ختموي اعلان کوي نو دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیات به مثبتې پایلې لري نتیجې به وي ځکه چې دا خبرې کله شروع شوې وې نو په عمومي توګه په افغانستان کې د دې پروسې هرکلی شوی دی او داسې به هم امکان وي چې په طالبانو باندې هم که دا پروسه پر مخ لاړه او دا موافقه یا تړون وشو نو د هغې لپاره به هم په هغې باندې فشار هم زیاتېږي هغې به دبا هم زیاتېږي چې تاسو هم دا لار خپله کړئ که څوک دا وایي چې افغانستان جنګ نه دی ګټلې خارجي قواوو جنګ نه دی ګټلې طالبان هم نه دی ګټلې جنګ د مسلې د حل لار هم نه ده طالبان هم د خبرو مېز ته راځي یا سبا یا بله ورځ یا میاشت پس یا دوه میاشتې پس
ترخان صاحب په دغه پروسه کې پاکستان څه رول لوبوي
زما خیال په دې پروسه کې د پاکستان څه رول نه وینم نه ښکاري البته پاکستان به خامخا د دې پروسې نه خبر وي ځکه حزب اسلامي سره د پاکستان هم لکه څنګه چې افغانانو سره د هغې برابر شوي نو حزب اسلامي سره هم شته چې د افغانستان مسله که حل کېدی شي نو دا بین الافغاني خبرو په بنیاد حل کېدی شي که نور هېوادونه په کې دخیل کېږي د هغې په کې رول وي نو بیا کېدی شي په دې معاملاتو کې لږ شانتې پیچلګیانې پیدا شي مشکل پیدا شي نو ښه دا ده افغانان په خپله باندې د دې مسلو حل راوباسي نو باید چې نور هېوادونه هغې سره همکاري وکړي په ماضي کې کوم شکونه پاتې شوي دي چې ځینې طالبان به غوښتل چې هغوی افغان حکومت سره خبرې وکړي هغې ته بیا مشکلات پیدا کېدل هغه باید چې هغه تکرار نه شي د چین رول ډېر زیات مهم دی د سولې په پروسه کې او د هغې څو علتونه دي یو چې د چین افغان حکومت سره ښه تعلقات دي ښه اړیکې دي او په هغه په دې وروستو کې بیا ډېرې زیاتې شوي دي د څو میاشتو وړاندې د افغانستان د ملي سلامتیا مشاور هغه هم یو دوه درې هفتې مخکې روانې چین ته تللی وو ډاکټر عبدالله سبا چین ته روان دی او بیا چین چې کوم دغه سرور خيزه ګروپ کې هغه شامل شوی دی. د چین رول مهم ځکه دی چې د چین طالبانو سره رابطه شته، د قطر کې دفتر کې هم د چین رابطه شته او چین په خپله باندې دا مني. چین د دې خبرو قربتوب کولی شي، چین پکې نور همکاري کولی شي، د پیسو مرسته کولی شي که سفرونه سوکول غواړي، لیکن د مسلې د حل بنیادي اختیار افغان حکومت او امریکا سره دی. نو د هغې رول بیا ډېر زیات مهم جوړېږي. په پاکستان باندې هم دباو زیات شوی دی او دغه د قطر د دفتر د طالبانو وفد او پلاوی چې پاکستان ته راغلی وو، نو داسې یو نظر دی چې زما هم دغه نظر سره اتفاق دی چې په پاکستان باندې دباو زیات شوی. لیکن غلطي بیا دلته دا شوې ده، د بدقسمتۍ نه طالبان هغه پاکستان ته راغلل، لږ وخت تیر شوی. افغانستان غوښتل چې د فبروري په میاشت کې یا د مارچ په میاشت کې دا خبرې وشي، ځکه هغې نه غوښتل چې د پسرلي د عملیاتو اعلان وشي او تشدد زیات شي. باید چې که پاکستان وعدې کړي هغه پوره کړي، لیکن چې د مسلې حل فقط چې افغانانو سره یوازې او مغې سره وي او دا حل بیا راوتی نشي.
ډېره مننه ترخان صاحب ډیو ریډیو ته د وخت ورکولو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماښام د شپږ نه تر
قدر منور دن کو او کتن کو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. یو رپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغان کډوالو په حق لا تر وسه پاکستان لیدا فیصله نه ده کړې. سدا کډوال به تر سو په هیواد کې پاته کیږي، خو دوی دا زیاته کړې ده چې دوی غواړي سي افغان کډوال بارته خپل هیواد ته ستاینه وکړي. نو د پاکستان حکومت د افغان کډوالو بیرته ستاینولو لپاره تیر کال د دسمبر 1 نیټه ټاکلې وه، خو د بېلابېلو وجوهاتو له وجې څخه دا تګ ځنډول سوی دی. تفصیلات تاسو ته نور وړاندې کوو د ارشد حسین په رپورټ کې.
د پاکستان د سرحدي چارو او ریاستونو وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ د مطبوعاتو سره خبرو کې ویل، پاکستان هڅه کوي چې د هیواد دننه میشت افغان کډوال پر رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو دا خبره په ډاګه کړه چې پاکستان نه خو افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره مجبورولی شي او نه ورسره زور زیاتې کولی شي. ولې چې پاکستان د سلويختو کلونو پورې د هغوی ملمستیا کړې ده او نه غواړي چې اوس دغه معامله خراب شي.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم افغان حکومت کے ساتھ ہم ملاقات میں ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں. ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ان کا، ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. مکمل کوشش ہے، اللہ کرے کچھ ہو جائے.
هغوای په دې لړ کې موږ د افغان دولت سره په تماس کیو او پوره هڅه کوو چې افغانستان کې داسې حالات را جوړ کړي چې افغان کډوال په خپل خوخه هیواد تستانه شي. خو د افغان کډوالو په پاکستان کې د نور پاتې کېدو د میاد غزولو په حق لا لاس پریکړه نه ده شوې. ښکاره دی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د تیر کال 1 دسمبر نیټه ورکړې وه، خو پاکستان، افغانستان او د ملل متحده د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار په دې کار پوره کولو کې ناکامه شوې دي. پاکستانی مطبوعات د یونیسیار د سرچینو د خولې دا هم وایي چې پاکستان د افغان کډوالو په خپل هیواد کې د پاتې کېدو د میاد نور نه غځولو پریکړه کړې ده، او دا هم ټاکلې ده چې د کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو عمل به نور توندوي. د ملل متحده د شمار شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې خوښه 1.5 میلیونه افغان کډوال په قانوني توګه اوسیږي، او د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه 1 میلیونه افغان کډوال په لا قانون توګه پاکستان کې ژوند کوي. خو کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید را په دیخوا پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر ضد زور زیاتی کې اضافه لیدل کیږي، خو پاکستان د افغان کډوالو د زورنې او خپل هیواد ته په زور د ستنولو راپورونه رد کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورئ ته ونیسئ
هر ماقام دشپگونا دشپی دولس او هر سهر شپگونا تر سهر نهو بجو پوری.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. ریحام خان چې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان پخوانی خزبه او اوس د یو ټلویزیون قربانا هم ده او د خیر ښېګړې کارونه هم کوي. نن د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو کډوالو د ماشومانو لپاره جوړ شوی سکول ته ورغلی ده. د باچا خان په باچا خان سکول په نوم باندې په دغه سکول کې ماشومانو ته چې کم تعلیم ورکړل کیږي دا بې پیسو تعلیم دی او د سکول پرنسپل وای چې د دوی دغه ټول سکول په خیراتي پیسو باندې چلیږي. یو تفصیلی رپورټ په د سیمینار د ډیوی ریډیو خبریال عدنان بیٹنی راکوي.
د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي طالبانو لپاره د باچا خان له نوم سره نومول شوي د یو تعلیمي مرکز دریم کال پرانیسته شوي. باچا خان تعلیمي مرکز د شمالي وزیرستان ځینې ځوانانو مشرانو او خبریال ریحام خان روان کړی چې د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي زده کوونکو تفریح او وړیا تعلیم ورکوي. د تعلیمي مرکز کې د پنځم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ناشدې د شمالي وزیرستان نه سو نه زیات طالبان تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي او سش کال یوری بیا د نوي ماشومانو د داخلېدو اعلان کړی. دوی ته د بنو یو سرکاري سکول ګورنمنت های سکول نمبر 4 کې تعلیمي زده کړې ورکړل کیږي او تیر ورځ د سکول کې د ایوي غونډې تابعیا شوی و. د غونډې اغاز د غری خان کمی نظم اعظم وطن څخه وشو چې میرمن ریحام خان په شمول په غونډه کې برخه اخیستونکو مشرانو سیاسي لیډرانو په هرو او زده کوونکو درناوی وړاندې کړی. غونډه کا وینا پر مهال مشرانو وویل دیواله رپورٹ ته جوړولو په وخت په دې سکول کې بجلی موجود نه و. د شمالي وزیرستان زده کوونکو د باچا خان فری تعلیم مرکز په اړوان اوویل
زمون هم شپې کولاله د تخیل نات وزیرستان تعلق لرو. میږي 2014 نو د بچا خان پر ایجوکیشن کې سبق یې زپنم کې یو میشته ډېر شم مسترن دي شو سبق ورته وی میشته مکمل سہولیت پیرا دی. یو مسله د ترانسپورت ته میشته میش ډېر لره لره نارتي میشته ترانسپورت مر سره چې حال چې دا دیتا ډېر شکر
نشي استوزونی دی خو اس فل حال استوزون ډېر کم شوې دی استوزونی مسله دو او بل ډول تلش کې یي به مسله وی یي به نشته
تقریباً
که څه هم میرمن ریحام خان د شمالي وزیرستان طالبانو په دې تعلیمي پروسې اطمینان څرګندونه وکړه خو په صوبایي او په وفاقي حکومت سخت نه واقعي وکړي.
بچا خان ترس خو مونږ خو لګیا یو دوه کالونه مونږ خپل مدد اپ کو دي بچو سره دوه درې 3 to 300 ماشومان دلته ایجوکیشن 900 او سوشو پنځه جماعت نه اف پورې خو دیر ناٹ انف 85,000 ماشومان دي او 900 از ناٹ پکار دی چې نور خلک امرازی پکار دی چې صوبای حکومت چې نور بلډینګز مونږ ترا کوي 2:15 بجې پورې ډبل شفټ د دې ندی ماشومانو سرکاري ټیچرز هم دلته راغلي دي غي والنټیرلی کار کول غواړي. نو آی ډونټ نو وای دیر از نو پولیټیکل ویل.
یار دی ویچې د شمالي وزیرستان عملیاتو د سرکاري شمیرو تر مخه نه اجدي 15,000 زده کوونکو تعلیمي زده کړو پروسه متاثره کړي. د ماشومانو د تعلیم خیال ساتلو لپاره په نړیواله کچه امداد هم ترلاسه کیږي خو دوی لپاره کوم داسې تعلیم تنظیم د نشت برابر ده. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی بنو.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان د سایکلو په زغل کې برخه اخستونکي د خزو یو لوبډله په ایشیایی د سایکل مقابلو کې برخه اخستو وروسته اوس فرانس کې د سایکلو په مقابله کې د برخه اخستو لپاره روانه شوې ده. اخواته د پاکستان حبیب بینک د کرکټ ټیم افغانستان کې د لوبو لپاره دغه هیواد ته تللې دي. رپورټ پې د آشنا ټلویزیون خبریال وحید الله فیضی راکوي.
د افغانستان د نجونو د باسکل ځغلونې لوبډله دا ځل په اروپا کې سیالي ترسره کوي. د باسکل ځغلونې د فدراسیون چارواکي وایي چې په دغه سفر کې 15 لوبغاړي او یو مسؤل شامل دي چې نن د فرانسې په لور روان شول.
15 روزه مو د فرانسې اونجا
تمرینات 15 روزه مو په فرانسې کې ګډ تمرین لرو او بیا درې لوبې ترسره کوو. او له دغه سیالۍ څخه به د 2018 کال د استرالیا سیالۍ ته هم لار پیدا کوو او هیله من یو چیز موږ انجونې د شامت پیدا کړ چې دغه سیالۍ ته لار پیدا کړي.
افغان جن تر اوسه یوازې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي خو په اروپا کې لوبې کول څه ارزښت لري.
دا لومړی ځل دی چې اروپایي سیالیو ته مو لاره پیدا کړې ده. په دغه راز سیالیو کې زموږ ګډون واقعا د ویاړ ځای دی.
د نجونو هڅول او لوبو ته مخه کول د دغه نجونو هدف دی.
زما هدف دا دی چې نور نجونې هم وهڅوم او تر هر ځای چې غواړي پرمختګ وکړي، ځکه دا لومړی ځل دی چې موږ په اروپایي سیالیو کې ګډون کوو. له دې مخکې مو یوازې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و.
نګدی ولسی د کیږي چې د افغان جون د باسکل ځغلونې لوبډله جوړه شوی چې یوازې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي، خو نجونې وایي لا هم اړتیا ده تر څو وکول شي خپل برخې ته پراختیا ورکړي. له بلې خوا د پاکستان د حبیبان کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ په بلنه نن کابل ته راغله. چارواکي وایي چې ټاکل شوې دغه لوبډله د افغانستان د پرمختیايي کرکټ لوبډلې سره څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ لوبې ترسره کړي.
کلی هدف هم دغه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به انشاءالله په ویشتم د جون باندې ځي انګلستان هیواد ته او بیا به داسې آیرلند ته راځي. هلته موږ د آیرلند سره 15 ورځنۍ سیالۍ لرو، دوی د سکاټلند سره لرو، یوه پورډي سیالۍ چې دغه د آیرلند سره لرو. په دغه سکواډ کې زموږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د 19 کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي.
لوبه د سولې په معنا لوبي کولای شي د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې ټینګې کړي او په سیاسي برخه کې هم کولای شي زیاته مرسته وکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي تمه ده چې وکولای شي په راتلونکي هم دغه راز بهرنۍ لوبډلې افغانستان ته راوبولي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
درمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی یو ساده خبری خبرونه لري. دوام لري په دې خبرونه کې به تاسو نور هم ریپورتونه وړاندې کوو. خو لسبا ځخه په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره کمپاین شروع کیږي او ماشومانو ته به د پولیو کترې ورکول کیږي. په دې حق له تاسو ته د نبیله مشتاق ریپورت وړاندې کوو.
خبر پختونخوا او قبائلی ایجنسیانو کې به سبا دا درې ورځنۍ پولیو مهم پیل کیږي. ایمرجنسی آپریشن سینټر میډیا ریلیشن آفیسر عقیل احمد خان ډیوا ریډیو ته دا وویل چې دې کمپین کې به د خبر پختونخوا 55,000 ماشومان او د فاټا 9,15,000 ماشومانو ته به پولیو ناروغتیا نه محفوظ ساتلو ساسکې ورکول کیږي.
فاټا کې 9,15,000 ماشومان صدری زرا اتا بیا ټیمونه چې کوم دینو هغه تیار کړی شوی دی. یوه ځینی موبایل ټیمونه دي، ځینی فکس دي، سبکې ترانزیت ټیمونه دي او دا به ان شاء الله ټول فاټا چې کوم دی نو اف آر ایریا چې کوم دی کې وای چې ماشومان ته 5 کالو نه کم ماشومان ته به پولیو
عقیل احمد خان زیتوی چې خیبر ایجنسی کې رسائی ممکن کېدو سره او کمیونټی بیسډ ورکرز شمولیت سره د ایتا ډیره کامیابی ترلاسه شوې ده او روان کال تر دې د مافاټا کې یو پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی.
سکال جی پر 2016 کے جو ہم پولیو کیس پر فاٹا ہوئے پر علاقہ کی نہ دے رہا گلے 2014 کی کیسوں نے ڈیرو 2015 کے چکم دنوں کیسوں نے خکافی کم شیوی ہو بنسبت 2014 نا او سکال خوڑوشتا دینا او یقینین دیکھے غٹ یا اوڈیر اہم خبرہ چکم وانو آغا چکم ماشمانو تب رسائی نکی دا کم رسائی کی دنو یا خو غٹ اہم آوی آغا ورسارا ورسارا چکم دنو دا اس سر لکھ در زنانا مونگ سارا چکم دنو کمیونٹی چکم ہیلت سائیڈ بانے ہیلت ورکر دینو ہے کہ دن مونگ زنانا ہم شامل کری ولی چی غی کور پورے رسائی کی دیشی نو دا یا اہم خبر دا چی آئی کہ دے
دا زیاتوی چې تیر شوی مهم کې دوه دیش ماشومان د والدینو انکار په وجه پولیو ضد څاڅکونه محرومه پاتې شوی دي. عقیل احمد خان ډیوه ریډیو د لارې د خیبر پختونخوا خصوصا د فاټا سیمې خلکو لپاره یو پیغام لري او وایي
کیمپین شروع کے دو والے دے سبانہ ودا کیمپین پولیو ویکسین پفاٹا ویف آر کی شروع کی گی نو منگ دک خواست ہر مور پلار تا چے آئی دے طول عمر معذورئی نو بچکولو دے پارا منگ سر مددو کے اخبل معشوم مان چے کم دنو آئی دے پولیو ویک خام خاور کے ہر یو معشوم لا ویکسین اور کول دیر ضروری دے چے یو ہم پاتے شی پاتے نشی یو پاتے شو نو آگا ہوں پی آگا سر چند وائرس تڑلے نو آگا با طول کمیونٹی دے پارا
واضح دیوی چی روان کال پاکستان کے لس معشومان دا پولیو مرض خکار شوی دی چی دے کے سلور سندھ پنځه خیبر پختونخوا او یو بلوچستان ندے. نبیلہ مشتاق وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو پیخور.
دا دا وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو دے زمانگ پروگرامونا تاسو پا وے پانا او ٹویٹر کتلے او ریدلے شئی د ویبپاڼې پته ده www.voadiva.com د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو او کتونکو تاسو ته رپورټ وړاندې کړي نبیلا مشتاق درته تفصیلات وړاندې کړل سي سبا زبا په ملک د پولیو د ختمولو لپاره د کمپاین پیلېږي. نو کله سي هم د پولیو د کمپاین په لدو خبره سي او د پولیو ورکرز یا پولیو ورکونکي یا کارکونکي وخت په وخت د ترهګری سره مخ کیږي. نو آیا له سبا څخه کوم مهم شروع کیږي د دې باندې د سیکیورټی څومره انتظامات سوی دي؟ دغه تفصیلات به د ارشد مومند په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کو.
پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د ګل د ورځې نه ټول هیواد کې شروع کیدونکي پولیو ضد کمپاین لپاره د سیکیورټي اهلکارو کمې پیښې دي شي او دغې لپاره د اپسي ځواکونو خصوصي مرسته ترلاسه کوي. د 2600 اپسي اهلکارو ګمارلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق داخله چارو وزارت نه د یو خط په ذریعه غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پولیس او اپسي ځواکونو په مرسته به د هر یو پولیو ټیم کارکونکي حفاظت یقیني جوړي. او د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړی ګل صاحب وایي دوی غواړي چې د پولیو رنس په مکمله توګه د سیمې نه ختم شي.
پولیو مهم د سکیورټي په حواله باندې تیر حکومتونو نه زیات مطلب چې دې ته توجه ورکړلی کېږي. دې کې ټول ملک چې دی مطلب چې فیډرل ګورنمنټ هم او نور چې څومره حکومت ټول انټرسټډ دې پولیو مهم کې چې دا پولیو چې کوم مسله ده د ملک نه بالکل ختم شي.
د پاکستان کراچۍ بلوچستان د خیبر پختونخوا سوابی منسیره چارسده او قبایلی سیمه باجوړ مومند او خیبر ایجنسی کې وخت په وخت د پولیو ټیم کارکونکي په نخښه شوي او یو اندازې تر مخه تر اوسه د اتیاو نه زیات پولیو ټیم کارکونکي او د دوی په ساتنه مامور پولیس اهلکار وجل شوي دي. په نږدېو کې په کراچۍ کې د پولیو ټیم ساتونکي او پولیس اهلکار وجل شوي چې پړې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغېستې وه. خو د خیبر پختونخوا پولیو ټیم لیډر ډاکټر جوهر وایي چې دوی د روان کمپاین لپاره شوي سیکیورټي انتظاماتو نه مطمئنه دي.
سیکیورټي خو انتهایی اهم شی دی کمپاین لپاره او
دې لپاره سکیورټی کوارډینیشن میټینګ شوی دی او الحمدلله ټول ضلعو کې د سکیورټی لپاره چې کوم پرومیسز شوی دی ګورنمنت طرف نه ان شاء الله سکیورټی به فل مهیا کیږي او په سکیورټی په موجودګۍ کې به ان شاء الله کمپین کیږي چونکہ لاسٹ کیمپین میں موږ نه غواړو چې دغه صدا سي مسایل پوښي نو دا وجه چې ګورنمنت په دې کې کافی فرسټ
سیړونکو وایي چې د پولیو رنس ختمولو کې د غلطو پراپګاندو سره سره لوی خند د پولیو ټیمونو باندې د بریدونو یره هم ده چې ورسره د پولیو ضد قطرې ورکوونکو په کارکردګۍ هم بد اثرات پریوزي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان نا ارامه صوبې بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو د کوټې ښار نه یو سوداګر تښتولی دی. دا کومه اولنۍ پیښه نه ده. د دې وړاندې هم تیره هفته په بلوچستان کوټه ښار کې دوه ډاکټران هم تښتولی شوي وو او د هغې پر ضد ډاکټرانو په ټوله صوبه کې احتجاج هم کړو او د سرکاري هسپتالونو نه بای کاټ کړو. نور حال په دې حق باندې د کوټې نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه تیر شپه نه وخت د کوټ شار د هوایي ډګر په سیمه کې رامنځته شوله. د ایرپورټ تانی د پولیسو مشر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې په کلی الماس کې د خروټو د کوڅې اوسیدونکي عبدالستار د کوټ شار پر پتی محمد سړک باندې دکان لري. د تیر شپه نا وخت په خپل گاډی کې را روانو. لکور سره نزدې څلور وسلوال کسان په بل گاډی کې ورته ناشو. د دلارې ونیوالا د په زور راښته کې په خپل گاډی کې لزان سره په نامعلومه لوري باندې یوړي. د د کورنۍ په سملاسي ډول و پولیسو او یپسی ته اطلاع هم ورکړی ده. پولیس او یپسی راغل شاو خاصمه په خپل ولکه کې خسیده په لټنې پیل کړی دي، خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولی او نه د دغه پیشي مسولیت چا په سره خسته دي. د کوټ شار د مرکزی انجمن تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ د دغه پیشي غندنه وکړه. د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سملاسي ډول دي دغه تاجر روغ رمټ دی را خوش کړي. پروانونه کې په کوټ شار کې د یغوا د دویمه پیشه ده چې مخې ته راځي. تر دې مخه د کوټ شار لجنا 55 څخه ډاکټر ارشاد اسد نامعلوم وسلوالو وتښتوي چې تر اوس مهاله پوری بې درکه دي. د هغې پیش په ضد باندې هم د بلوچستان په هسپتالونو کې د ډاکټرانو له لوري بایکاټ دوام لري. په بلوچستان کې په تیرو وختو کې غوا برای تاوان پیشې ډېرې زیاتې وې. دلته نه یوازې تاجران، وکیلان، سرکاري افسران، د غیر دولتي موسسې کارکوونکي او هندو لژکي هم تښتول کېدل چې بیا به د پیسو په بدل کې راخوش کېدل. خو په 2014 کې کله چې عامه انتخابات وسو، دلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، مسلم لیگ نون او د نېشنل پارټۍ ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شو. د نېشنل پارټۍ ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2.5 کلو لپاره اعلی وزیر وټاکل شو. د ده په حکومت کې د اغوا برای تاوان پیښې ډېرې کمې سوې وې، خو د روان کال په دسمبر کې د مسلم لیگ نون سردار ثناءالله زیري د صوبې اعلی وزیر جوړ شو. اوس د تاجرانو سازمانونه ویره لري چې خدای مکه یو ځل به بیا دغه ډول د اغوا برای تاوان پیشي زور ومومي. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، کوټه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
قدر منوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه ده. خبر ایجنسی کې ځای چارواکي وی د طالبانو مخالفه امن کمیټي دوه ډلو ترمنځ لشتر لژه په دزو کې سلور کسان وژل سوی دي. دا پیښه تیر شپه د لنډی کوتل بازار کې را مختصب ده. او بلخوا د خبر پښتونخوا پټانګ سیمه کې د پخوانی امن کمیټي دوه غړي د نامعلومه وسلوالو په دزو وژل سوی دي. عدنان بیٹنی زموږ همکار نصیر کاکړ سره په دې حقله تفصيلات شریک کړې دي. تاسو ته یو را بیا وړاندې کوو.
دوه بیلابیلې پیښې دي چې یو په خیبر ایجنسۍ چې کومه قبایلي علاقه ده هلته ترسره شوې ده، او بله چې ده هغه پټان کې ترسره شوې دي. کوم چې میډیایي راپورټونه دي چې چرواکو له خولې ورته ویلي شوي دي، دا ویلي کېږي چې د لنډي کوتل په ذخخیل علاقه چې بېګا د شپې چې کوم حکومت پلوه ډله د توحید الاسلام د هغې پلویانو ترمنځ زرشتې شوي دي، او دې پر مهال درنې او سپکې وسلې هم کارول کېدي. تر دې وخته پورې چې کوم راپورټونه میډیا ته رسېدلي دي هغې تر مخه څلور کسان چې دي هغه وژل شوي دي. دا ویلي کېږي چې د حکومت پلوه چې کوم وسلوالو پارټي وه او د طالبانو وسلوالو په ضد به عملیات ترسره کول، هغې ترمنځ دغه نښتې شوي دي، او څلور واړه کسان چې کوم وژل شوي دي دا د توحید الاسلام ډلې سره تړاو لري، او دا حکومت پلوه یا د چې کوم حکومتي لشکر ویل کېږي د هغې کسان دي. د دا هم ویل کېږي چې بل پیښه د خیبر پښتونخوا انتهایي چې کومه سویلي سیمه د ټانک هلته ترسره شوې ده، او په ټانک ضلع کې هم دوه پیښې شوې دي. یو په جندر کلي کې ویل کېږي چې هلته د پخوانی امن کمیټې چې کوم لشکر و دي هغې پلویانو کور ته د معلومه کسان ورغړي دي، او په ډزو کې دوه کسان چې دي د امن کمیټې پخوانی کسان چې دي هغه وژل شوي دي. بله پیښه چې ده هغه په ګومل علاقه کې رامنځته شوې ده، او هلته هم شپې پر مهال باندې د معلومه کسان د یو امن کمیټې پخوانی لشکر چې کوم کس و هغه کور ته ورګټ شوی دي، او هغه په ډزو سره وژل دي. دغه سي پټانګ سیمه کې دغه درې دي امن لشکر چې کوم کسان دي هغه وژل شوی دي. خو تر دې وخت پورې دغه پیښو چې کوم وسلوال ګوندو دي هغه لخوا ازمواري نه د اخستې شوی. خو زه به تاسو ته وایم چې کوم وخت نه د امن کمیټې لشکر پټانګ کې ختم کړی شوی دي، هغه ورسته وخت په وخت باندې دي وسلوالو لخوا په امن کمیټې چې کوم غړي دي هغه یو یو سره په نخ کېږي او وژل کېږي، او اکثره هغه ازمواري چې ده هم بیا پاکستانی طالبان په غاړه باندې اخلي. زه به تاسو دا هم چې درې میاشتې مخکې یو داسې پیښه را مخې شوې په عمر اډې علاقه کې چې په هغه کې هم د وسلوالو طالبانو لخوا یو مقامي چې کوم امن لشکر کس و هغه وژل شوی و. دغه سي دغه امن کمیټې چې کوم کسان دي هغه بیا بیا پولیس ته شکایت کوي چې د وسلوالو لخوا په نقشه دي، خو پولیسو لخوا له دوی څخه اصله چې دا هغه اخستې شوی ده. پولیس سر چې کله موږ خبرې کیږي نو هغه هم دا خبره کوي چې هغه اوس چې کوم امن کمیټې حیثیت و هغه حیثیت نه پاتې شوی دوی نه هغه
واک اختیار اخسته شوی دی. سید عدنان خان بیٹنه غواړم چې یو بل مهمه پښتنه هم وکم، هغه دغه چې د وزیرستان څخه د فاټا ډیولپمنت اتورټی چې کوم کارکونکي او مامورین تشتول سوي څومره د وړاندې د هاوی په باب څه معلومات ستا چې لا تر اوسه پوری هم د برمتکونکو په ولکه کې دي یا بیا خوشی کړل سوي؟
کاکر صاحب دا درې میاشتې مخکې د جنوبي وزیرستان څخه بدرکشي و کوم د فاټا ډیولپمنټ اتارټي کسان ویل کېږي دي هغه مشر په شمول پکې جیولوجیست او انجینران هم شامل دي، او هغه لپاره پولیټیکل اډمنستریشن چې دا د ایف سی آر قانون لاندې کریک ډاون شروع کړ، او نږدې دي دوتانی او سلیمان خیل قبیلې یو سل نه زیات کسان دغه درې میاشتې راځي په قید باندې د ایف سی آر قانون لاندې بندې دي. نن داسې راپورټونه له هغه ځین طالبانو لخوا میډیا ته ویل شوي دي چې دغه کسان خلاص کړی شوی دي او دوی آزاد کړی شوي دي. د نن وړاندې هم یو تن د طالبانو لخوا خلاص کړی شوی و چې هغه تصدیق به حکومتي چارواکو هم کړی و، خو تر دې وخت پورې د دغه کسانو په حواله باندې طالبانو لخوا خدای تصدیق شوی دي چې دوی آزاد کړی شوی دي. خو چې کوم جنوبي وزیرستان ځای انتظامیه ده هغه سره موږ بار بار په رابطه باندې یو، او هغه لخوا دومره پورې امکان څرګند کیږي چې یاره د خبرې روانې وي او داسې ته معلومات شته چې دا کسان آزاد شوی دي، خو دا پخلای نه کوي چې دا کسان رسېدلي دي او کنه.
ډیره مننه او کور ودان.
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی، او اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې کم مهم لیکل شوی دی. د تازه منګه همکارې سمینا احسن کتنه کړي.
د مئی په شپاړسمه نیټه به د منځني ختیځ د تقسیم معاهده سایکس پیکو اګریمنټ خپل سل کاله پوره کوي. د هغه خفیه معاهده ده چې شپاړسم مئی 1918 کې برتانیې او فرانس په خپلو کې لاسلیک کړه. د هغه وخت وو چې ړومبنی عالمی جنگ روان وو او سلطنت عثمانیه د مکمل ناکامۍ سره مخ وه. د امریکا سره سره د نړۍ نورو غټو اخبارونو هم نن د منځني ختیځ د خپلو مفاداتو په غرض د تقسیم په دغه خفیه سایکس پیکو اګریمنټ او سل کاله تیرېدو پس د دې په اثراتو مضمونونه لیکلي. د امریکا په نیویارک ټایمز اخبار کې لیکوال نیک ډینفورد خپل مضمون کوډ ډیفرنٹ بارډرز هاف سیوډ د میډل ایسټ کې وای د منځني ختیځ په موجوده حالاتو کې سمون راوستو په سر هر څوک جدا جدا نظر لري، خو په دې خبره ټول متفق دي چې سل کاله مخکې برتانیا او فرانس خپلو مفاداتو دپاره چې کوم تقسیم کړی وو د هغې خطرناکه اثرات موجوده وخت کې د چا نه پټ نه دي. دا خبره په نږدې کې د امریکا نائب صدر جو بایډن هم کړې وه. هغه ویلي وو د منځني ختیځ د مسلو بنیاد هغه مصنوعي کرښې او مصنوعي ریاستونه دي چې پکې د یو بل نه بیخي جدا نسلي، مذهبي او کلتوري ډلې را یوځای کړی شوي وي. لیکوال لیکي نن سبا چې دولت اسلامي د شام او عراق ترمنځ د کم سرحد ختمولو خبره کوي، دا په اصل کې 1920 کې جوړ کړی شوی وو چې نه یوازې د سایکس پیکو بلکې د دې نه پس هم د ډیرو مفاد پرسته معاهدو نتیجه ده. دواړو ملکونو یعنی فرانس او برتانیا په دې تقسیم کې خصوصي ستراتیژیک او اقتصادي مفادات لرل. فرانس د لیوانټ سره تجارتي روابط لرل او د هغې تحفظ غوښتو، بلخوا برتانیا غوښتل چې د سویز نهر او خلیج فارس د لارې هندوستان سره خپل تجارت او اړیکې نوري مضبوطی کړي. د دغه تقسیم په نتیجه کې لبنان د شام ساحلي علاقې او د موجوده ترکیې ځینې برخې د بلو زون په نوم د فرانس د کنټرول د لاندې راغلي، او ریډ زون چې پکې جنوبي میزوپوټیمیا یعنی عراق به شمول د بغداد او د بحیره روم ساحلي علاقې وي د برتانیې د کنټرول د لاندې شوې. په دې معاهده کې د یروشلم په شمول د فلسطینی ریاست ذکر هم وو چې د عالمي انتظام د لاندې بي. نیویارک ټایمز لیکي 1919 کې د امریکا هغه وخت صدر وډرو ویلسن د دې سیمې د بهتره تقسیم غرس یو پلاوی هم هلته ولیږو، خو د دې پلاوی د خلکو سره مرکو په بنیاد جوړ کړی شوی سفارشات برتانیا او فرانس رد کړه. بل اخبار دی ټایمز آف اسرائیل هم په دغه موضوع یو مضمون کې لیکلي، سل کاله تیرېدو پس هم د منځني ختیځ د موجوده مسلو بنیاد سایکس پیکو معاهده ګڼل کیږي، خو کمې پولې چې په دغه معاهده کې ټاکلې شوې وي موجوده سرحدونه د هغې نه بالکل جدا دي. اخبار د فرانس د یو تحقیقکار هنری لارنس تخلي لیکي چې په دغه معاهده کې د یهودیانو د ریاست هیڅ ذکر نه وو. په فلسطین کې د یهودیانو د آبادکاری بنیاد هغه خط جوړ شو چې د هغه وخت د برتانیې خارجه سیکرټری آرثر جیمز بلفور په 2 نومبر 1918 کې د برتانیې حکومت ته ولیکو. خط په فلسطین کې د یهودی ریاست د جوړولو د ګام مرستې کولو لپاره وو. د ټایمز آف اسرائیل په خپل مضمون کې د تاریخدان جان پال شیګنولان د خولې وای چې دغه معاهده د لاسه د منځني ختیځ د خلکو سره اجتماعي زیاته وکړی شو چې په نتیجه کې ریاستونه خو جوړ کړی شول خو د خلکو شناخت ختم کړی شو. تحقیقکار لارنس د دې پر ضد خبره کوي. هغه وایي که څه هم عرب دغه سرحداتي تقسیم نه مني، خو چرې هم په سنجیدګۍ سره د دې پر ضد څه نه دي کړي، ولې چې دا تقسیم د هر چا په مفاد کې وو. هغه دا هم زیاتوي چې د منځني ختیځ د موجوده بدحالۍ وجه د دې سیمې ګډوډ سیاسي نظام هم دی. د ټایمز آف اسرائیل په اخیره کې وایي په 2014 کې د داعش لخوا شام او عراق کې د خلافت جوړولو اعلان دا ښودل وو چې سل کاله مخکې سایکس پیکوټ معاهده چې د لاندې منځنۍ ختیځ تقسیم شو ختمه کړی شي، خو تحقیقکار لارن تر مخه د آیس عملی ګامونه دا معاهده ختموي نه، بلکې دا بیا پر ځای کوي، ولې چې کمی علاقې د داعش په قبضه کې دي. دا هم هغه بلو زون دی چې پخوا د فرانس د اثر د لاندې وو.
قدر منوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو ریپورت ترته وړاندې کوو. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری په شام کې د کورنۍ جګړو مستقل حل را باسلو لپاره سعودي عرب ته تللی. نوموړي د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره هم لیدلی، او دا په داسې حال چې په راتلونکي سه شنبه په ورځ به د شام مرسته کوونکي نړیوال هیوادونه په ویانا کې غونډه کوي. په دې حق له نور تفصيلات څه دي زموږ همکار محمد اکرام په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
په شام کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ کمزوري ډزبندۍ لپاره مرستې تر لاسه کولو په غرض د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلې دي. سعودي عرب د شام صدر بشر الاسد حکومت رانسکورولو لپاره جنگیدونکو یاغیانو مهم پلوي دي. د سعودي عرب سرکاري خبري ادارې تر مخه هغلي کیری او د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر شام کې د روان حالاتو په سر خبرې کړې دي. نوموړی به د دې وروستو ویانا ته ځي. هلته به جان کیری او د اټلي خارجه وزیر د امنیت او لیبیا د نوي حکومت لپاره د مرستو په سر د خارجه وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي. غربي طاقتونه تمه لري د لیبیا نوی قومي حکومت به دغه جنگ ځپلې هیواد رایوځي کی. چرته چې په کال 2011 کې د معمر قذافي حکومت رانسکورولو او د هغه د وژنې وروستو ټول هیواد د اړې ګړې سره مخ دی. د راتلونکي نهه پورز د شام مرسته کوونکي د اولس ملکونو نړیوال تنظیم به په ویانا کې د شام سیاسي مذاکراتو د فروری په میاشت کې شبې ډزبندۍ پر ځای ساتلو او د ملګرو ملتونو لخوا په دغه هیواد کې غیر خلکو ته بشري مرستو رسولو په سر غونډه کوي. خو د شام د حکومت وروستي پوځي ګامونه او وړاندې تک د سیاسي خبرو بیا شروع کولو امکان کموي، کم چې د جنگ ختمولو یوازینی لار لیدل کېږي. د امریکې خارجه وزارت ویان جان کربی د جمعې پر ورځ ویلي په شام کې هر څه صحیح اړخ ته روان نه دي. امریکې اوروسته اپریل په اخره کې شام کې پوځي کچا یو شمیر ډزبندو کولو لپاره کار شروع کړو، چې د فروری په میاشت کې شبې په قومي کچا ډزبندي تماتې دونه بچ کی. که څه هم د شام حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه کې په مجموعي توګه کمی راغلی دی، خو د دواړه اړخو ترمنځ تاوتریخوالی هم هغسې موجود دی. د اپریل د میاشت په اخره کې د ملګرو ملتونو په مرسته شام کې د سیاسي واک اختیار انتقال لپاره مذاکرات د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نیخ په نیغه ملاقات بغیر ختم شوی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یو بل سره مخامخ خبرو اترو بله مرحله به کله کیږي. د روس سپورټنیک خبری ادارې سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د شام لپاره ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي هغه به د نیخ په نیغه خبرو وړاندې د شام مرسته کوونکي نړیوالې ډلې د غونډې نتیجې ته انتظار کوي. ځینې څېړنکاران وایي د شام دننه پوځي حالات د صدر اسد حکومت او مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرو اترو پرمختګ کې خنډان اچولی شي.
درمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. د استرالیا چارواکو په ترهګری تورن 15 کسان د شنبه په ورځ هغه وخت نیولې چې کله دوی د سمندر د لارې انډونیشیا ته تلل او وروسته شام ته یې سفر کوي چې د داعش تندره وډل کې شامل سي. د استرالیا وفاقي پولیس د وینا تر مخه په نیول سوي کسانو دا هم تورونه و چې دوی بهر وادونو کې عملیاتو کولو تیاری نه کولې. په دې حقله تاسو ته یو ویډیو ریپورت وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود.
ګران اوردونکو، د ستکنیکی مسلې له وجې موږ تاسو ته دغه ویډیو دغه ریپورت وړاندې نه کړی شو. زوبه یو بل ریپورت اړخته په پاکستان کې په وروستیو کې د بارانونو له وجې فصلونو ته کم نقصان رسیدلی دی او رسیږي هم. په دې باندې د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال ملک وخاص یو ریپورت راکوي.
بارانونه دوه درې ورځې وشو، لکه تاسو ولې لیټ کړل؟ غنمان اوس پاخ شو، لیټ پاخ شو، کومه ورایټی هم کرلې و دارات و
یوه جی دا خو په ټایم پاخ شوی دی، خو د موسم د وجې بارانونه ډیر زیات دي. د دقې وجې دا دانیم تور کړه، وګیم خراب شو جی، او د دقې وجې لیټ شو. مونږ اوس هم تریشر راوستو او نیمه کې را تا پرې خو دل داغې نه اضافي مونږ د ډیزل پیسې مو ورکولې او کار یې نه کو او پاتې شو دا غنم.
دا تاسو چې اوس دا کم غنم چې دی په پلاستیک کې گیر کړل کنه، نو دا باران اواله لاندې شو کنه؟
دا هوجی لاندې شو، خو لا دونه زیات نو جی، نو دا ته وږی موږ په پلاستیک کې بند کړل چې محفوظ وي.
پلاستیک کې که اوس لاندې غنم چې دی نو تاسو گیر کئ، نو هغه به دوپ نه کوي چې نور په لګي دا به خرابېږي نه؟
دا چې ډیر ټایم د پاره وشي نو بیا دوه پی او په روز نیمه نو دونه اثر پې نه پرېږي.
ښه خو که باران وشو د هغې نه بچ شي کم؟
یا د باران د مخنیوي دپاره مونږ دا وکړو، مونږ وایو چې نور لامدنه شي زیات، لکه چې تاسو چې څنګه وګورئ شاته بوس موس پراته دي، دا ټول باران لامده کړل او بس دا خرابیږي. د دې نه پس دا تور شي، نه سروي خوري او نه څوک هغه اخلي.
د غنمو دا چې په پټي کې پراته دي نو دا صحیح طریقه ده که غلطه ده؟
یاره جی دا خو اوس لوګرو لوکړي دي جی، خو دا طریقه بالکل غلطه ده. دې سره غنم ضایع کیږي، خرابیږي او دوړیږي جی، خو بس مجبوری ده. باران شو پیدا پاس نه نو بس پدک کې وجه ته پاتې شو، ګډمو نه تړلې شوې او زه ته هم نه رسېدل، محفوظ هم نه شو.
دونکو هم هغه ریپورت سیمش تاسو ته د ټکنیکی مسائل له وجې څخه ویډیو یې نه کا وړاندې، خو هم دا ریپورت به تاسو ته وړاندې کوو. آډیو ریپورت ته سیده آسټرالیا چارواکو په ترهګری تورن 15 کسان نیولې دي. د ارباب محمود علي دا ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د آسټرالیا پولیس 15 مشکوک کسان نیولې دي. دوی وایي د کسانو شام کې داعش سره د ملګری کېدو اراده لرله. پولیس زیاتوي دا کسان د موټر لګیدلې کښتۍ د لارې انډونیشیا او فلپاین وروستو شام ته تلل. د آسټرالیا ستر سرنوال یا اټارنی جنرال جارج برانډس وایي چارواکي د دې کسانو په ارادو خبر وو.
These people had been under surveillance for quite some time. That's the reason their passports were cancelled.
د ډیر وخت نه د دې کسانو سارنه روانه وه. هم په دې وجه د دوی نه پاسپورټونه واپس اخیستل شوي وو. چارواکو ته د دوی د ارادو خبر وو چې دوی منځني ختیځ کې د ترهګرو په جنگ کې شامل دل غواړي. د دې 15 کسانو نمونه نه دي ښودل شوي، خو عمرونه یې د 21 او 23 کالو پورې دي. تېره ورځ په دوی په یو بل ملک کې د جنگ لپاره د تللو تور لګول شوی دی. د دې جرم سزا په آسټرالیا کې عمري قید دی. دا کسان د مې د میاشتې په 11 نیټه نیول شوي وو او په 14 نیټه به عدالت ته وړاندې کول شي.
قدر مون اوریدونکو او کتونکو یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. په عراق او شام کې د وسلوالو بریدونو له وجې څخه یو شمیر کسان وژل شوي دي. تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو زموږ همکار شعیب زاده په ریپورت کې.
تندرا وډلې داعش نن د اتوار په ورځ د عراق کوثر خر بغداد کې د ګیسو په یو کارخانه تر سره شوي هغه ځانمرګي برید زمواري قبول کړی دا چې پکې خواو 64 کسان وژل شوي. د بغداد په تاجي نیمه سیمه کې رامنځته شوي د غزان مرګي بریټ کې 40 کسان جوړل شوي هم دي. د چارواکو په وینا یو ځان مرګي د چاودیدونکو موادو نه ډک خپل ګاړې د ګیسو د کارخانې د مرکزی دروازې سره نږدې شولې او د دغه چاودنې وروسته یو بل ګاړې چې پکې شپږ درهګر ناستو دغه کارخانې ته ورننوتو کې کامیاب شوی. د بغداد د عملیاتو د کمانډ د یو ویان تر مخه خواو شایوي ګینټې د نختې وروسته امنیتي ځواکونو په دغه درهګرو قابو موندله، خو هغوی د ګیس په کارخانه کې د ګیس ته ذخیره کولو دریو کنټینرو ته اور لګولیو. د دغه برید زمواري داعش تونر وډلې په غاړه اغستې ده. دغه ډله د عراق په لویدیځه او شمالي برخه قبضه لري او بغداد کې په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو زمواري هم قبوله کړې. اخوا د شام د زور سیمه کې تونر وډلې داعش په یو هسپتال حمله کړې ده او لږ تر لږه 40 کسان یې وجلي او د دغه هسپتال عمله یې یرغمل کړې ده. د شام په وضعیت د نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس مشر رمی عبدالرحمن په دغه غاړه میډیا ته ویلي، داعش په الاسد نومي روغتون د دې روزور خار په لویدیځه برخه کې برید کړی او لږ تر لږه 40 عسکر او حکومت پلوه جنگیالي وجلی دي. هغه دا هم ویلي دي جنگیالو په روغتون قبضه کړي او د دغه هسپتال عملی یرغمل کړي. داعش ویلي دي چې دوی 15 حکومتي عسکر وجلي او 3 بندیان کړي دي. خبري ادارې رائټرز خپل یو رپورت کې د سرچینو د خلی ویلي حکومتي ځواکونو پر روغتون بیا کنټرول ترلاسه کړي دي. د شام حکومت او روس دغه ښار کې امدادي مواد غورځوي او د دارالزور ولایت خواوشا کې د داعش هدفونه هم بنخه کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا ملک دین خیل علاقې ته چې د باغ په میله باندې هم دغه مشهور دی یو خوندور رپورٹ چې د هغه ځای خلک څه کاروبار کوي په تیرو وختونو کې او اوس دغلته خلک د کوم حالاتو سره مخ دي په خصوصي توګه باندې چې سیمه د ترکرې د حالاتو سره هم مخ ده. رپورٹ پر سیمې زمونږ خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر ایجنسی تیرا مرګ دین خیلو لر باغ برکز قریبا 12 وړاندې د کوکنارو او پیمو او نورو نشئی موادو لوی مرکز وو او دغلته به هر د جمعې په ورځ لوی میله لګیده. ځکه په دغه بازار ته د باغ میله هم ویل کېده. کوم میله بچ د قبایلی سیمو ترڅنګ افغانستان نه هم د نشئی موادو تاجران د تجارت د پاره راتله. خو په دې رستو کې په دغه سیمه کې حکومتي ریټ پر ځای کېدو سره نه یوازې د نشئی موادو په کاروبار بندیزو لګولای شو، بلکې اوس د باغ مرکز د امروزه استعمال شایانو د اخیشتو او خرڅولو یو عام بازار جوړ شوی، کوم چې فقط د جمعې ورځې په ځای اوس د اونۍ اوړه ورځې خلاصي. په کال 2013 کې په تیرا د جنگیالو قبضې نه پس لکه د تیرا نور وطن دغه کاروباري مرکز هم شاړ شو او دغه کاروباري مرکز زیاتره برخې تباه کړی شوې. خو چې د کله نه د تیرا کډوال واپس راغلي نو دغه بازار ګوټه هم بیا پرانیسته شوی او دغلته کاروباري هلې ځلې هم بیا فعال کړی شوي. دا چې دغه بازار له څه قسمتو کې څنګه او د کومه ځای راوړی شي د دغه په هکله یو ځوان دکاندار ډیوه راډیو او ټلویزیون ته وویل.
زما نصیر احمد نوم دی. دلتا کاروبار کو دا دکان اندے سامان روڑو دا پیپل منڈے نا پخاور نا او سدا غنا روڑو دا کارخانو نا بس لگ گزارا کا وی کاروبار لگ لگ گزارا کا ای ودا دکان دا میکس دا بوتلی ریو دا میکس سامان دا کریم ریم ودا تیل دا شینا سمن ریو
دا باغ مرکز بازار بیا پرانیستی سره ځینی ځای تعلیمي یافته ځوانان هم کاروبار ته راغی بشول. خو په پیښور په هنتون کې د ایم اسلامیت یو محاصل عمران اپریدی د چاچ په دغه بازار کې یو دکان دی یی چې د کډوالو په کم شمیره کې واپسې لوجه د هغوی په کاروبار کې کوم ډیره تیزی نه راغلی.
د مخ کې په نزاوت باندې موږ کاروبار ډیر کمزور راغی. واجه دار چې تندرجنو مصاله رو عام خل نشرت لای صرف هغه خل کړی چې چاین دراج وي. نو مخکې به چې موږ څومره په ژوند کې دوه هغې په نسبت 30% ژوند کېږي او 70% نه کېږي.
د ملک دین خیلو باغ مرکز بازار ګوټی ته د لرې پرتو سیمو نه په ګاډو کې راتلونکو خلکو او د ګاډو مالکانو د اسانتیا لپاره دغلته یو پیټرول پمپ هم پرانستای شوی. چرته چې د پیټرولو او ډیزلو بیا د هیواد د نورو برخو نه د یو لیټر پر سر 30 یا 40 روپۍ جګی. که څه هم په دغه بازار کې د عام استعمال شیانو ګرش پر دوکانونه دي، خو په خاصه توګه په خپل دغه بازار ډېرې نیمګړتیاوې لري او د بازار لپاره د چخاکو به د خرونو په شا د لری لری چینونه راوړی شي. دغلته د صفایي نظام هم د نش برابر دی او د ترهګرۍ ښکار ځینې ودانۍ پکې اوس هم نه دي جوړ کړی شوي. هم د دغه سیو مارکیټ مشر د خپل دغه مشکل په حق له ډیوه راډیو او ټلویزیون ته وویل.
دای مو مارکیټ وبسته چې چې مو متاثرین شولو کنه بیا څه بس سوای او څه بیا وغورځیدلو. اوس مو خپل کوشش دا کوو چې جوړ یو کو خو خلکو سره دومره سرمایه نشته راي چې په ولګوي ډیر حالات کمزوري دي. څه خلکو کلی سویری هغه کما حکومت چې مساغه کړی و 4 لک روپو خبره هغه نه رو شوی سر لا نو رسیدلې نو ډیره کمزوري تیارو وسایلو.
د بازار امنیت ټینګ ساتلو په غرض دغلته خاصدار او لیویز ګمارلی شوی او هم دغه وجه ده چې دغلته په ګڼش میره کې اخیشتون کې هر ورځ راځي. خو د کلک امنیت او حکومتي ریټ بحالی باوجود اوس هم په دغه بازار کې ګڼش پر دوکانونه نه دی پرانیسته شوی او ویل کېږي چې یو بل لوی وجه د حکومت له اړخه د بیا ودانې پروژې شروع کولو کې سستی او په وخت د مالی معایزو نه ورکول دي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسیده. په ټیکنیکی اړه باندې مرسته کوونکو جان ان نیک دا غوی مننه کوو. زموږ د نن خبرونه پروډوسر محمد علمگیر دا غوی مننه کوو. زه کوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنغواړم اجازه شش په درته غواړم.